سلامونه لس بجه شوه پر رواني وسط که دو رکو شو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پر رواني او ریدلی شوه خوتر دیخ پر روانو مخ که لند خبرونه پا سالنگونو که دا درنی واوری لامل لویلار دا لاریو پر مخ تلل شوه ده دا طالبانو دا حکمت لپی خسرا دا مبارزه وزارت چارواکو تیرش پنا وقت ازادی راڈیو تاو ویل چه پا سالنگونو که یوازی کچنه و موترو تا دا تاگرا تاک اجازه شتا دا هوا پیجندنی دا یوشمیر نریوالوی دارو لاتکل سر سمنن با پا سالنگونو که درنه او سبابا لگ واور ووریگی تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین گریفت سبا ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي یو ویان سټیفن دجارک خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د نیویارک په وخت د سهار په 11:00 بجو ترسره شي، چې په دې غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر ابدي هم برخه واخلي. همداراز به د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. د مارټین گریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لورې په غیر دولتي موسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته تېره اونۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د افغانستان بانک واړی چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د دې ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر کې خپور کړ. د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبي کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل. دغه بانک د دې لپاره بازار ته ډالر د لیلام لپاره عرضه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي. د کابل په شهزاده سرای کې پرون د بازارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په ناتی افغانیو او شپېتو پولو تبادله کېده. د چک پوسټ پخوانی مشر پیتر پاول د جمهور ریاست په ټاکنو کې پخوانی صدر اعظم اندری بابش ته ماتې ورکړه. پیتر پاول د لویدیز ملاتړی دی او له اوکراین سره د مرستو ننګه کوي. د تیره شپه په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو ته وویل:
زه یوازې له هغو کسانو څخه نه چې ما ته یې رایه راکړې، له هغو څخه هم مننه کوم چې ما ته یې رایه نه ده راکړې او د رایې ورکولو لپاره راوتلي وو، ځکه چې دغه کسان ډیموکراسۍ ته او څه ته چې په دې هېواد کې تېرېږي اهمیت ورکوي.
د چک پخوانی صدر اعظم او میلیاردر اندری بابش خپل ماته ومنله. یو شپېته کلن پاول د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په کلکه به د ناټو، اروپایي ټولنې او له اوکراین سره د مرستو ملاتړ کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیرا بیا د رکوسو وازیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکال ژوند او پر روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشان برابر کړی. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو به حتمان متوجه شوي یاست، دا څو ورځې کېږي چې زموږ خبرونه 24 ساعته سوي دي او له همدې کبله زموږ د ځینو پروګرامونو د خبرونې وخت هم تغییر کړی دی. او ستاسو دغه خبرونه یعنی د رکوسو عزیزانو د خبرېدو وخت هم له دې نه وروسته د یکشنبه په ورځ د سهار 10:00 بجو ته راوښتی دی او تکرار یې د دوشنبه د ورځې د سهار په 2:00 بجو خپرېږي. نو هیله ده چې تاسو دغه وخت یاداشت کړئ او په همدې وخت دغه خبرونه واورئ. نور به ستاسو وخت نه نیسم، را به سو سمدلاسه به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي.
د ازادي راډیو کارکوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 3 میاشتې کېږي چې د لیده په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسېدو سره موږ کور ته راوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وي زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 3 4 3 0 په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0 8 0 4 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دې بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهي، خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی، نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا در ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلام علیکم. په دې لم ټول رکرو خر خوشاله است اختر محمد خادم من دلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړې ده چې د دلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه ده، زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي، نو زموږ سره دی د واټساپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واټساپ ده او هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده: 0 0 1 0 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 0 4 2 8 1 9. همدغه د واټساپ شمیره ده او هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای سي چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي، یا راته زنګ ووهي، موږ یې ورته عکسونه هم ولیږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې ښځه زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب، ستاسو څخه نړۍ مننه. کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفاً په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد خالق هغه پنامه ما دلت په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې ناشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت. آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلت منځدی کو دی پس په کارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله مله تم خبر ورکي د خدای د پاره دغه ناشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
ګران ورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا شوی انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړی ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا شوو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو بهتره به دا وایي چې تاسو دغه انجلی نوم او ځینې نشانې یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلی وای تر څو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفاً تاسو په راتلونکي کې دغه پیدا شوی کس نوم او نشانی ووایاست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو ستاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم: 0 0 3 9 0 5 0 3 3 5. شمیره بیا تکراروم: 0 0 3 9 0 5 0 3 3 5.
آزادی رادیو ته سلامونه. داد سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د څورلسو پنځلس کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه لک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکي. زما د ټلیفون شمیره ده: 0 3 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمیره بیا تکراروم: زما د ټلیفون نمبر دې 0 3 3 9 4 0 1. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د هلک څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه هم پلار یم. څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
عزتمن اوریدونکو، دا وه د هغو ګرانو دوستانو را رسېدلي پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب یې معلومات راکوه. د دوی څخه ډېره مننه. اوس په همرا سو د هوغو ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو پروکوسو و عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ته د زما سلامونه نیکی هیلې ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نومیږي. د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوه معنی لري. استاد دی. نو د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کیږي ماته دې معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري. په دغه شماره دې ماته زنګ ووي. 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم. 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واټساپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکوونکو ټولو څخه مننه. زما واټساپ خراب شوی وو. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بېرته بل خپل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حج جمت الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د غنه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمیره دې راسره اړیکه ونیسي. 0 0 اویا و سلویښ دو سلویښ نه سوه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ ریډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم. سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زموږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران 8 کاله عمر دی. د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. تور جامع وطن دی. عصبي مشکل هم لري. هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه یو شم کوم خل لري چې زما پیغام بار بار نشرې کی تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور دیرس کاله عمر لري میانه قط او غنم رنګی ځوان ده. محب الله لس کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکی. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه‌یي توکي هم کارولی وې. هلته مریض سوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلداری هم شیرینی لري لطفا خبر راکی او زما د واټساپ شمېره د صفر اتاویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا. بیا هم د شمېرې تکرار صفر و اته شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشانه ده د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله په امان نبی الله زابلی.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو سلامونه قبول کړئ. زموږ یو ورک ده محمد یوسف نومېږي د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا شل کال کی دل تهران کنا در پسوی د تر داو سپری صفات او معلومات نست سپنگری د فقر ټیم کې ګرښنا وی و د کړنګ سړای د کړ په املا ده املا د کړو په دا واتس اپ باندې تایم سر مال شیری کی کار چا اور چا سره نیوالی پیز نی ویني مو سره دا معلومات وکي په واتس اپ نمبر باندې ډیر مهرباني به کور کې الله ډیر سخراب دي
ګران اورور تاسو خو نه وځ دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویل تاسو وی دي چې اوریدونکو دي د واتس اپ شمیره ته زنګ وی نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني نو به تر بده وی چې تاسو پراتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره په خپل وایست خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم 00 93 3 0 9 3 4 6 شمیره بیا تکراروم 00 94 به فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی او رسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 6
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده ډیر خوشاله يم زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم موسی نعمت الله اغه محمد او مولا اسماعیل دی زخپل مولا اسماعیل د ایران ته خبرې کوم شپارس کال تقریبا ولس کال مخکې زید کورس لا درکه سوی دی اغه وخت عمر وو وشت کال تقریبا اوس به ان شاء الله 30 کال د عمر به وي نو د کور وتلې دی مدا ټول مسلمانانو څخه هله ده کچی د پاک لباندی معلومات لري نو د مشته پر دې شمیره ټلیفون وکړي په فارسی به اعلان کوم شماره نو 298 نه فنزلس او 0 3 0 2 3 0 دغه نمبر باندې د مشتره اړیکه ټینګ کړي او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کور نوم په ویش کې دی مننه کوم تاسو څخه جزاک الله بیا هم نمبر درته وړاندې کوم 2098 0915 0430 230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیر روشن صاحب تاسو ډیر زیات مننه چې موږ پیغام خبره آزاد القیوم حاجی فرید پراده ولایت بندنو تاسو سره پدې کما زما یو ورودی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی او د لاس میسی کې چې نظر کا سوي دی کچيري د مجاواز او ریبل مسلمان ورته په اړه معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي ورور 15 لک افغاني جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0 0 0 4 0 و 8 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا و 0 0 0 4 0 و 8 4 0 تای روشن صاحب تاسو خدای رضایت مننه چې موږ پیغامونه خبره یې ژوندې وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه په ځلی احد د هلمند ولایت موسکلہ ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کېږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان وروته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل ابري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي د بي سي ام شمیره ده 0 0 0 3 0 6 5 5 1 0 او د اتصال شمیره ده 0 3 1 3 0 5 5 0 شمیره یو بار بیا تکراروم 0 0 0 15 15 14 او 0 0 0 0 15 15 0 5 نو جایزه ډیره جایزه لري چې هر مسلمان وروته معلومات وي موږ ډیر په سرګردانه کې په مدرسې کې دی چا سره وي او یا دی چا سره کار کوي نو موږ ته معلومات راکړي کله دې ته په افغانستان کې قبل ځای
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمت ولاده المند تستای سره پلان کیما زما یو ور دی په نامه د حضرت الله تقریبا 15 کال عمر دی او د 12 میاشتې کې چې نادر کا سوی دی کچیر دی زما جواز اوري بل مسلمان ور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي 40 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 0 و 8 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا و 0 0 0 4 0 و 8 4 0 تای روشن صاحب ستاسو خډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبره ده خدای په امان
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله نه کاله عمر لري، سپین جامې په تن وې، چې تقریبا اته میاشتې وخت کېږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړې، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه یې همدا اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 00 3 0 8 5 9 2 5 0. شمیره بیا تکراروم 00 3 0 8 5 9 2 5 0.
السلام علیکم، نوم غلام ولی د دایرات ولایت در بچنګ ولسوالی ستا سر په تماس کې مړي بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسو دی، که هر شته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 8 3 9 3 10. بل نمبر دی 0 2 8 8 5 5 8 1. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، از ما پیغام نشر کی. تیر وشان سر عبدالکیم خبر کوم، عدالت نزای یو رو رخ سوی دی تقریبا دوال اسکال عمر دی دراش میسی که جنا در کس سوی دی که چیر دیز مجا آواز آوری ابل مسلمان رو ده پاره معلومات لری. از ما ده تلپون پشمیر دی زنگ راوی سلویش لک افغانی جایزه لری. ده تلپون شمیر ده 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان میر یو اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلی نو پر دغه نمبر باندې دې زموږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینی یې هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 7 درنیوی پنځه دنیوی. والسلام په احترام.
سلامونه کیلی دا غاډی راډیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. دا الحکم د جلال آباد ښار څخه له نه زما یو ورور دی د لس میاشتو څخه درکه شوی دی. وجوبه ګونګ دی او غوږونه کون دی. که چا دې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له په دې شمېر ټلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. سپېروایا 0 0 3 5 9 5 بله شمېره. سپېرتایا 0 0 3 8 2 1 درېمه شمېره. سپېروایا 3 9 4 3 3 شپېته. مننه. والسلام.
سلامونه روشن صاحب تا ته تر څنګ تخنیکي همکار ته څوک چوري ازادي راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 0 3 5 2 1 یعنی 0 0 5 2 1 روشن شمارا وائن 0 0 9 9 3 8 بے تکرار ہوں 0 9 9 0 5 ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میناوالو ته. محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولي په نامه ده. د شپږو کلو به لږه ساتي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی. که هر ورته معلوماتي نو ماته په دغه شمېره زنګ وهي. د اتصالات شمېره ده 0 0 0 5 2 1 0 0 5 2 1 0 0 0 5 یعنی 0 0 8 دوا پنځه سالور و شپږ سالور او بل د انټین شمیره ده ستر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی صفر و یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بل هم د واټساپ شمیره ده که غواړي چې په واټساپ انځوران یې راولېږي نو مونږ ته دې په واټساپ په دغه شمیره باندې هغه واټساپ شمیره ده صفر وایا یو دې شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنی صفر و درې یو اته شپږ نه دوه و د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکي همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادرکه دی. ده د پنځه مریضي درلوده یوه ناسې وپسې د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تللی وو هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمېره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د دې سیند شمېره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمېره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري که چیرې که مري یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نهشي. خو دی چې وو کوچناک سړی و په تنه ډېر غټ نه وو شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه به عمر درلود انشاءالله ان به تړله. نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
قدرمنو دوستان د همدی ورستی پیغام په ورېدو سره ستاسو درن ورځی دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او همدارس د واتس اپ لاره مشته راولېږي موږ هر عمر درته خبرو تر بل خبرونه پوری چې بیا به هم په همدی ورځ او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو څخه اجازه غواړم تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې خدای په امان مختمو بولونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو سلامونه. نن لی وداسه ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. دی د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سروان صاحب اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت سره درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله. چې په 1999 په آخر کې مې هلته هغه مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وې، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوای پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1999 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه، او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړی وو؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالینډ کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا وعده راکړل چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما سره وزه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله، چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه، هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده، په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لرئ؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر م نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یعنې دوره ماته یو خصن هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي، دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي، پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یوه سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبې هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال از ما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ، که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی، او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلې شوې، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مم کار وکړلو. په هالین کې موږ د روغتیا په نامه یو مجله راوېستله، خو متاسفانه ډیر وخت ونه چلیدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلیږي. زه خپله ډیر علمی مسایلو ته غژمن یم، او په علمی مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یوه برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک یې ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولی چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلی هم شي، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بیلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه وه. او د یو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بیلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیې ترسره شي، هغه په ټوله بیلاروسیا کې منل شوی بروشور وه، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی، چې یو جرات رقم د درقیې د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات ترسره کړي، کوم عملیات ترسره کړي. دوی پر د ډېر عملیاتونه دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیړی د جاغور یا باد اول عملیات نه دوام رامنځته شي، باید درقیې غده ټوله مکمله یو لغت په نام د اکسترا کپسولار، یعنی د ټولو نزیونه باید له منځه یوړل شي، او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډېر ته نه ویم 15 کاله مخکې، نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د درقیې جراحي اوس ترسره کېږي. هغه وخت په بل دکتورا باندې فعلا کار کړم. ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړي دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړي، نشم ویلای چې شل یا دوره به په غو کې کړي وي. بیا بعض شیان چې ما کړي وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړي وي. نو نظر په دوه دی چې کوم وخت کوم موضوع هاده وي. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شیان لري ولیکنه مې کړې وه، د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا د کتاب مسله به شاید ډېره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبري شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره یې هم په نړیوالو ژبو نه پوهېږي، د هغوی لپاره به شاید ډېر کومک وي.
او په دې برخه کې یعنی اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپلو منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایرسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکې او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بس ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جراحۍ کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پوره په هالند کې 14 د زړه د جراحۍ مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو 4-5 میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، زه اوس په آنلاین کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بې ضرورته بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بېلې دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپله ژباړلې دي یا یې لیکلي دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. ما تاسو ته یاده کړله چې موږ نظر په فعالیتونو چې په آنلاین کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوا نه دعوت شوی و، هم د فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی، جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلي وي د ټوپ په نامه باندې، زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه هم لیکله، خو متاسفانه باید غوښنه نه دوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشرېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنگ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یو ځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپل ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیا نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضي کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه خصوصا د پرمختللي هیوادونه کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلي شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه د صورت یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتونو ته لاړلم. د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلود. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته لاړلم.
ما ځینو اوریدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلی دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هیواد په اړه قصې اوریدلی دي چې کله تللي دي ډیر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن یې نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر آخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وکړي، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په په جرمني کې کړم، متاسفانه حتی په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو خیرو کې دا کور نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خیرو کې.
بل ډاکټر صاحب، تاسې په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لرئ، د یوې برخې مشري په غاړه لرئ. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلی دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون یې نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 شپږم کال واک یا 15 کال و په هالند کې یو پوهنتون موږ ته وړاندیز وکړل چې تقریبا اتیا تن هغه وخت کمپیوټرونه وو، بعضې نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ واګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالندیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې هغه خلکو نمونه نه دي په یاد، خو یوه ویلي وو چې موږ ته خط را ولېږه چې دا د پلاني په نامه را رسېدلی دي، بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه را رسېدلی دي. یعنې د دغو کومکونه هم یوه منفي سو استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپله ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لاره نه. زه بیا تاسو ته حرف کړم، د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. دا ما درته په یوه کتاب په دوو کتابو چې نه کیږي، دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ما دپاره د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په هغه لومړي ګام کې دی، بعد یې غونه امریکا و انګلیس و کاناډا رسي، بعد یې غونه جرمني. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیايي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو موادو باندې افغانستان تغییر
نکړي. ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب و استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان دې ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو ورځ یو لیکچر د ارتو په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شوه زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اورېدلی، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوو کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیمه اړیکه لري، اړیکې درلودلې او دا کار وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. ان شاء الله باید یو مثبت نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو چې په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دېرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شای دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړو نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړو نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي دوی په چې د ګردو یا موږ چې بډوډي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک وبنه چي. متاسفانه بعضې مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساعته یا اوله ساعته یا اتلس ساعته اوبه نه چکي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلې، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونو له منځه وړي او دا باید دو کې چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي او د دې ترڅنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني او دا چې دا د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هېڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي دا نیک کار دی خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډېر کار وشي او د صحي اوبو په برخه کې باید ډېر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډېر مننه ډاکټر نصیر احمد دو چې په جرمني کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
Thank you.